افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 40 تنو ته رسېدل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د چارواکو مخ ته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اساسي حقونو ته درناوی د مهم شرط په توګه ایښی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د کارنری وال سازمان یا آیل او وای پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمیدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوونکي رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یوه بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړي دي. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولې او هم په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هنګری د پارلمان یو کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودل چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزیدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هیواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه ګوتیرش به د دغې هوکړې د غزیدو پر ټولو اړخونو او اړوندو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د څلورو میاشتو لپاره دغه هوکړه چې د لومړي ځل لپاره په تېره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوې په تېره نومبر میاشت کې تمدید شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی همداراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا تیره ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت اندېښنه وښوده.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونې به د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي، د له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و، زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه و.
د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې ځکه د طالبانو دریز ګونګ دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. یو ورځ وروسته لدی چې د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د نارینه محصلینو پر مخ پرانستل شوې او ښځې پرې نه ښودل شوې چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 20 تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو یا د ویناوو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. نور زیاتې د امید ظاهر مل پر پورت کې.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غوښتنه چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوې بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولې مخ ته راټول شوې وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طول و خزو چنین یه عدالت غختنه او اعتراض وکرد. هدف یه داو چه پا طول نره که حق و خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتله ملاتر تا ارتیالری
حالتشان بخیم است.
معترض انجون خزو غختنه کولا چه دنجون خونزی و پهنتونون ده پرانستل شی او در خواد خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې 20 تنو ته رسید او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خود خوځو بار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی یې پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضو نجونو او ښځې نیولي زنداني کړي دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضو نجونو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوي وي یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده.
خو د طالبانو د لوړ سرکړو سرپرست وزیر نه ده محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته په خبرو کې ننجورو په زده کړو د بندیز پاړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
کال ته د بنجدول خبر نه ده سوی د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا اولی بند سودان اولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار په خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا به انصافي نه ده په کار.
طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور طالب چارواکی داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه. په داسې حال کې چې د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان په ټینګار سره ویلي چې په اسلام کې د نجونو خوځو په زده کړه او کار هیڅ ډول بندیز نشته.
و امرده چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې مظاهرو ګډونوالو هم دراز له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د نور فشارونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي تیر ورځ وویل چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ په 6 نیټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل شوی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ د غرض ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په اوس وخت د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي. ګوتیرش دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړي. ګوتیرش ویلي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو ولسو کې شوي د ده په وینا زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. نور حالې د امید ذهن مل پر پورته
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وايي په افغانستان کې جونې او خزې له ټولنیز او عامه ژوند د حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونې د خزو د وضعیت کمیسون ته پرانستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د خزو څنګه مشري سیمه باهوس لوازه پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد یو پلاوی سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلی و او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي و چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي مؤسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي زورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې اجرایوي مشري سیمه باهوس بیا د طالبانو دایده چې ګنې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل نظر څرګنداوه مشخص کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړی اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه، پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نزغم وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستی او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواتم وله چې سبا د کابل په وخت ماښام 2:30 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث به د ښځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند څخه حذف شوې دي. په دې اړه خاطر پردیس د ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دا ډول څرګندونې به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
کمونګه په دغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده کپه غی کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعدت کړې ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غختل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نو او دوی یوازې په خلی کې وایي چې مونږه غبرګونه خایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغه نه دی باید دوی سم خپل کوم هغه جدي هغه دي شرطونه چې دا ملګری ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دې راوړي وو او که وګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمه نه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي تېروتنه د دوی دي
اغلی صفی ول طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه خېستا سو په نظر
یو مهمه هغه مزمه په نظر او چې کور ماده دي چې طالبان د خزو نه هېریږي او دا چې ول هېریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کغور چې دوی د خپل حق نه خبر نسی دا خو ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قنمخ کې دا حقونه ورکړي وو از موږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه ورونو غوندي په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه زموږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده که یو مور که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړې وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی څومره ناامیده شوي یاستی؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده مونږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونو هم پرېږدي خپل درس وایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هېواد یو فقیره او عقبمانده هېواد ده مونږ کولی نسو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هېواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي.
له خزینه فعالې ښایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وه. ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ټولنې له ټولو برخو ښځې حذف شوي او دغه راز هم د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د یو شمېر افغان زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه یې تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هېڅ تیاری نه دی نیولی. دوی وایي د پوهنې په برخه کې د طالبانو ګونګ سیاست یا دریز د دې لامل شوی چې د ښوونځیو د پیل لپاره آن خپل اولادونه قرطاسې هم راونه نیسي. نور حالی په دې راپور کې
یک عشق و علاقه و انګیزه خاص نسبت به درس نسبت به
د خونځي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د نورو زرګونو نجونو په څیر په دې حمله شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړلې خوړه خوري چې لشپږم په خطر ټولګي کې زده کړې کوي خونځي ته د تک چانس لري. وای د کوچنۍ خور لپاره د خونځي د پیل هیڅ تیاری نه دی نیولې. دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله له زده کړو سره د کوچنۍ خور مینه هم کمه شوي.
ما در این شرایط افغانستان فعلا
زه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د زده کړو لپاره په ماشومانو کې هغه جذبه نه ګورم چې ما لرله. د بیلګې په ډول کله مې چې خپلې کوچنۍ خور ته وایم چې ستاسې ښوونځي خو پیلېږي څه تیاری دی ورته نیولې له خبرو یې ښکاري چې هیڅ دلچسپي نه لري.
د پلازمینی اوسیدونکو جواد هم چې لوري د اتم ټولګي زده کوونکو وایي د سکل لپاره یې زوی هم د زده کړو لپاره به انګیزي دي. دی وای تیر کال د خونځي د پیل په ورځو کې د لور لپاره د خونځي قرطاسي اخیسته و چې لا هم ورته چالاس نه دی وروړې. جواد وای غواړي وپوهیږي چې د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د نجونو د خونځي په اړه څه پریکړه کوي.
پورسل برای دخترم کتاب او کتابچه
تیر کال می دلور لپاره کتابونه او کتابچه اخیسته وی چې تر دې دمه تر هیڅ ګټوان اخیستل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي. زه می هم د تیر کال په څیر لزدا کړو سره مینا والا کنه لې سکل هم تر دې دمه د کتابونو قلمونو او کتابچو په اړه هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیاری ونیسم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
دا په داسې حال کې د کابل ښار یو شمیر قرطاسی پلورونکي هم وایي سکالی د نورو کلونو په پرتلا د پلور بازار سوړ دی. دا باس پنوم یو قرطاسی پلورونکي راته وویل
بازارونه لتیر نه اوس کم رنگ دي او لوی لتی غدا د چی دنجونو مکاتب بندي او دنجونو په هنتونونه بندي ځکه چې دوی د تعلیمي بنسټونو لویه برخه ده او ام دوی چې قلم او کتابچه یې خسته او په شوق یې خسته سره دي چې د الکانو مکتبونو بهنتونونه پیل دي خو دوی هومره علاقه نه خي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل ولکې ټینګولو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګید. که څه هم طالبانو ویلي وو چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره په یو طرحه کار کوي خو د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه چې آیا سکل به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه او د غشان د نجونو د زده کړو په برخه کې طرحه کوم ځای ته رسیدلې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته شل ورځې پاتې خو لا معلومه نه ده چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې کورنیو او نړیوالو هڅو پایله ورکړې او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر هغه کورنۍ چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغوی برخلیک معلوم کړي او کچیرې تری تم وی هم یا د دوی په بند کې وی خوش دې کړې. د دوی لدلې د افغانول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن او د جمهوریت نظام پر مهال د هرات خزینه زندان رئیس علي عزيزي ورور ویلي دوی د خپل کورونو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري او طالبان هم له دوی سره له هر ډول همکاري انډډ کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي خو تازه د طالبانو حکومت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د په خبره د نظام ضد حرکتونه کوي. نور حالی د مرسلین سره په دې رپورټ کې
دا د پوانتون د استاد اسماعیل مشال غک دی چې له څو ورځې زندان وروسته یو رسمخ کې د طالبانو له بند آزاد شو او وایي چې اوس مهال رواني پلاوه په داسې وضعیت کې نه دی چې له رسنیو سره مفصلې خبرې وکړي. اسماعیل مشال د سلواغې په 13 نیټه نیول شوی و. پر اسماعیل مشال سربیره یو شمیر نور خبریالان مدني فعالان قضایي کارکونکي او د امنیتي ځواکونو په خوانی غړیشته چې ځینې هغه د طالبانو په بند کې دي او د ځینو نورو په اړه بیا هیڅ معلومات نشته. د دې ډلې یو هم د هرات ولایت د خزینه زندان په خوانی رئیس علي عزيزي ده چې څه باندې 13 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ له لومړۍ ورځو را په دې خواتري تم ده. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي تازه ازادي رادیو ته په استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت د غلي عزيزي د منډلو په برخه کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړی.
د طالبانو رژیم تر اوسه د علي عزيزي له کورنۍ سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او له هر راز مسؤلیت یې تېښته کړې ده. د علي عزيزي په ګډون د سلګون هغو ښځو کورنۍ چې له جرم او ګناه پرته ترې تم شوي له نړیوالې ټولنې او حقوقي سازمانونو غواړي چې د علي عزيزي او نورو هغو ښځو باز خواست وکړي چې د طالبانو په بند کې دي.
نوموړي د خپل دې ادعا په اړه چې په سلګونه نورې ښځې هم ترې تم شوي کوم سند نه دی وړاندې کړی خو راواداري سازمان چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي په یو راپور کې چې د روان مریض کال د مرغومې میاشتې په نیمایي کې خپور کړی و ادعا کړې وه چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په 4 ولایتونو کې 640 تنه ملکي وګړي پخوانی پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. دا راپور هغه مهال طالب ویاندویانو رد کړی و. د افغانیول استه فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې میړې له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤول ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هم د مرتضی بهبودی د برخلیک په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
بارهایی که ما مراجعه کردیم خواسته را وضاحت شدیم.
څو ځلې موږ مراجعه کړې او د وضاحت غوښتنه مو کړې، خو متاسفانه تر اوسه هیڅ امنیتي ادارې دا نه ده تایید کړې چې مرتضی بهبودی په کوم اتهام بندې شوی. خو داسې ویل کېږي چې ګواکې هغه له رسنیز فعالیت پرته د کوم بل تور په تړاو نیول شوی او برخلیک یې نه دی معلوم.
ښاغلی کریمی د طالبانو له حکومته غواړي چې که بهبودی د دوی په بند کې وي نو د هغه دوسیه دې د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون ته وسپاري. د مرتضی او علي د برخلیک په اړه مو د طالبانو حکومت له وین زبی الله مجاهد وپوښتل، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی مجاهد د دوشنبې په ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو، مدني فعالانو او د پخواني جمهوري نظام د ځینو پوځیانو د نیول کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د ده په خبره شریرې کړنې او د نظام ضد حرکتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. دې سازمان دوه ورځې وړاندې د یوې اعلامیې کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنس ګالمرت له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خوس ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلیږي. مسؤولین وایي چې په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله د نورو زیانونو تر څنګ د هېواد ځنګلونو او څړځایونو ته هم په پراخه کچه زیان رسېدلی او یوه برخه یې هم له منځه تللې ده. نور حالیدې ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او سرځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامې مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامې په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړي دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ راډیو ته ویل:
په څومره انقلابونه د خلکو له چې تیر شول موږ سره نه چا کور کړی دا، نه یې بندوق په بره کې، نه یې ځنګلو په بره کې، نه یې موسسات په بره کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غره د ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه خکوي او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینه ولیدي. د صبری اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نکوه وخت بوغارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی دشه دا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بهخي یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړ چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا و چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځله دا دونه لیکي چې دې سره به مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک، سپیرکی او کوټکی، او په ځاځي میدان کې د جنډو سر، مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادوونکې پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخو په اړه وویل:
دغه پروژه چې ده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي، د دغه دپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې هغه ټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 40,000 هکټار ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه داسې مهال پیلیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د پسرلي په راتګ سره د نیالګیو کینولو بهیر هم پیل شوی دی. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډې.